Там до вроде работы, а по риску покоротить, без пиваться, дела, чтобы конгладу сляву, тогда конгладу сляву на улице до мирового, там и до масяд, ураз бы нам уже надо не дали, чага бы санга, и тастани, по гиху, кипрату, и дага халгу, да дадолеты, чарвах, схазмул, дага еда, да, чи дага расам, я тасям баски, тасям ухтайту в горе, тасям мусульманами, с баданами, подвили кибу, поводят, за побалдахтиму на пас, это и бада харяб, да, вода, за тысяр, патаматикам, салам, алейкум.
د یو شمیر عامو افغانانو نظرونه مو اوریدل چې له ازادي راډیو سره یې شریک کړي وه. 12:30 دقیقې دي. یو ځل بیا له فرشتې جلال زیز څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د ازبکستان په پلازمېنه تاشکند کې نن د افغانستان د سولې په اړه نړیوال کنفرانس پیل شو. په کنفرانس کې به د افغانستان د جمهور رئیس په ګډون د ملګرو ملتونو عمومي منشي، د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشره، د امریکا، روسیې، چین، سعودي عرب او پاکستان په ګډون د شلو هیوادونو استازي ګډون وکړي. دا غونډه سبا پای ته رسېږي او پرېکړې به یې په یوه ګډه اعلامیه کې اعلان شي. غونډې ته د وسله والو طالبانو استازي نه دي وربلل شوي. د جرمني دفاع وزیر ویلي په افغانستان کې به د خپلو ځواکونو شمیر زیات کړي. د بلخ د 209 شاهین قل اردو ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې د جرمني د دفاع وزیره بلخ ته ورغلې وه او هلته یې د شاهین قل اردو له قومندان سره د خپلو پوځیانو پر فعالیت خبرې کړي دي. د امریکا حکومت په پاکستان کې په وو شرکتونو بندیز لګولی دی. د رویټرز خبري اژانس په حواله دا بندیز ځکه لګول سوی چې پر دې شرکتونو داسې شک کېږي چې د اټومي ټکنالوژۍ له خرڅلاو او اخیستو سره ارتباط لري. د ایران حکومت د امریکا پر جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نیوکه کړې چې جان بولتن یې د ملي امنیت په چارو کې خپل سلاکار ټاکلی دی. جان بولتن پخوا په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر و. د ایران د حکومت یو لوړ رتبه چارواکي ویلي د امریکا ولسمشر خرابه پرېکړه کړې او واشنګټن د تهران د رژیم د نسکورولو په تمه دی. خو د جان بولتن ویاند دا څرګندونې رد کړې او د ایران د لوري د پروپاګند برخه یې بللې دي. او نن په مصر کې د جمهوري ریاست انتخابات دي. په مصر کې به د رای ورکولو مرکزونه درې ورځې پرانیستي وي او د انتخاباتو رسمي نتایج به د اپریل په 2 نیټه اعلان سي. داسې اټکل کېږي چې جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی به بیا د جمهوري ریاست انتخابات وګټي، ځکه د هغه په وړاندې هېڅ جدي کاندید نه دی درېدلی.
مننه کوم فرشته جلسې دوستانو د ازادي راډیو د او نور خبرونو راپورونه او تحلیلونه کولای سئ زموږ پر ویبپاڼه وګورئ په تمو د ازادي راډیو ډاټ کام. د ژمنې سره سم د اونیز پروګرام وخت را ورسېد. د زهرو کاروان پروګرام خپرېدو ته چمتو دی. ملتیا مو وکړئ.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه. دا دی زاد نافع همت یو اربیا د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویم. د دې اونۍ په خبرونه کې مو له هغو اتو سترو افغان قاچاقونکو له حاله خبرو چی په 1940 شمسي کال کې نیول سوی دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهم پیښو ته راګرځو چې محمد ایاز تر نه کې وړاندې کوي.
افغان ځواکونو په تیر 2 ورځو کې 8 کسان په هیواد کې د نن او بهر ته د نشئی موادو د کاچاک په تور نیولې دي. د نشئی موادو سره د مبارزې د عدلی او قضایی مرکز ویان خالد موحد د پنځم پورز ازادي راډیو ته وویل په دې 8 کسانو کې 4 یا 2 کیلوګرام هیروئین په خپلو خېټو کې ځای پر ځای کړی او غوښتل یې د حمید کرزي نړیوال هوایی ډګر له لارې هند ته کاچاک کړي چې د هوایی ډګر سرحدي پولیسو ونیول. په دریو نورو پیښو کې پولیسو 4 کسان په کابل، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې د 3 کیلوګرامه هیروینو، 490 کیلوګرامه تاریاکو او 298 کیلوګرامه چرسو په تور نیولی او عدلی او قضایی مرکز ته د سیړونو لپاره استولې دي. د ننګرهار ولایت پولیسو 50 کیلوګرامه هیروین ونیول. د کورنۍ چار وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معین عبدالخلیل بختیار رسنوی ته وویل چې لنشئی موادو سره د مبارزې پولیسو په ننګرهار ولایت کې 2 تنه قاچاقونکي په مومندرې ولسوالۍ کې نیولې دي. کاغلی بختیار زیاته کړه دې 2 تنو دا مواد په یو مازدا موټر کې ځای پر ځای کړي او غوښتل یې کابل ته انتقال کړي. د یادونې وړ ده چې لنشئی موادو سره د مبارزې پولیسو د تیر کال په هوت میاشت کې د 340 عملیاتو په ترڅ کې 301 تنه کاچاکلون کې نیولی او نږدې 9.5 تنه بیلابیل نشئی مواد هم نیولی دي. د بغلان ولایت پولیسو 2 تنه د لسګونو کیلوګرام نشئی مواد په تور نیولی دي. د بغلان ولایت امنیه قمندان اکرام الدین سره د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په لومړۍ پیښه کې د بغلان ولایت پولیسو د پلخمري په سیمه کې یو تن د تلاشی پر مهال نیولی چې وختلې 21 کیلوګرام هیروئین له بغلان ولایت څخه یو گاونډي ولایت ته کاچا کړی.
لس کیلوګرام خام چرس چې له کندز ولایت څخه په یو موټر کې د کابل خوا ته وړل کېدل، د بغلان ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې مدیریت په شمار کمربند کې نیولی او په دې تورې 4 کسان هم نیول سوي چې له لومړۍ څېړنو وروسته به دوسیې عدلي او قضایي ادارو ته وسپارل سي.
د یادونه ور ده چې تیره اونۍ هم د بغلان پولیسو 1500 کیلوګرام هیروئین نیولی چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوی او غوښتل یې کابل ته کاچا کړي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د کندهار هوایي ډګر پولیسو 2 نارینه او 2 ښځې په داسې حال کې نیولی چې د هیروئینو نږدې 126 کپسولونه یې کاچا کول. د کندهار د امنیه قمندانۍ له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو مشر سمنوال ولی شاه ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو د کندهار په نړیوال هوایي ډګر کې د نشئی موادو یو کاچاکونکي ډله نیولې چې په خپلو خېټو کې لسګونه کیلوګرام نشئی مواد هند ته وړل. د ښاغلي ولی شاه په خبره په نیول شویو کسانو کې دوی مېرمنې هم شاملې وې چې غوښتل یې نشئی مواد په خپلو کالیو کې کاچا کړي. ولی شاه زیاته کړه په دې نیول شویو کسانو کې 2 تنه یې نارینه ول چې یوه یې د هیروینو 22 او بل یې 25 کپسولونه په خپلو خېټو کې انتقالول. دوی په داسې حال کې پولیسو ونیول چې له تلاشۍ تیر سوي، خو هند ته د پرواز د ځنډ له امله یې د یوه په خېټه کې د هیروینو کپسول چاودلی او ناروغ سوی و.
محمد ایاز ترنکو چې د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي: په 1400 شمسي کال کې د اتو سترو قاچاقونکو نیول، په روزګان ولایت کې د کوکنارو کښت او د دې بوټي د اړولو په برخه کې د امنیتي ځواکونو لاس تر زنه کښېناستل.
15 کلونه اخوا کې له دې پراجګانو کې اعلانونه وکړل چې موږ به کوکنار نور ختموو، په دې اړه هېڅ اقدام نه دی کړی.
د ننګرهار له والي سره مرکه.
په عامو خلکو باندې مې غږ را دی چې دا ډول کارخانې یا دا ډول لابراتوارونه له هغو ځایو څخه چې دوی پکې اوسیږي باید هلته وجود ونه لري او پرې نږدي.
د صاحب احمد په نوم یو معتاد د خپل ژوند د کړاوونو په اړه کیسه کوي او د خپرونې په پای کې د پخوا په شان ډرامه هم لرو.
مورې چیرې؟
ټول وجود مې درد کوي.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د 1400 شمسي کال په بهیر کې 8 نفر هغه ستر قاچاقونکي نیولي چې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل وه. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت معین عبدالخلیل بختیار د سه شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دې قاچاقونکو په سیمه ییزه او نړیواله کچه د نشئی موادو قاچاق کاوه او د 100 کالو راهیسې له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو څارل. له بلې خوا د کورنیو چارو ځینې پخواني چارواکي د دې قاچاقونکو نیول یوه ستره بریا ګڼي، خو ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه او د سیمې هیوادونه باید د نشئی موادو په برخه کې د نړیوالو قاچاقونکو په نیولو کې خپله همکاري نور هم ډېره کړي. په دې اړه زموږ همکار عبادالله نازی راپور لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت وایي چې په 1400 لمریز کال کې 8 تنه د نشئی موادو داسې لوی قاچاق کوونکي نیولي چې په نړیواله کچه یې د نشئی موادو په قاچاق کې لاس درلود. که څه هم د دې وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معین عبدالخلیل بختیار د سه شنبې پر ورځ له رسنیو سره د خبرو پر مهال د دې قاچاق کوونکو نومونه وانخیستل، خو ویل چې نیول شوي قاچاق کوونکي د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي او د پولیسو په عملیاتو کې نیول شوي. د ښاغلي بختیار په وینا د دې قاچاق کوونکو له ډلې څخه ځینې یې په 10 کالو بند محکوم شوي دي.
ما د سال 2017 تنه دستگیر کردیم که به حساب سال هجری
مون په 2018 میلادي کال کې نه تنه د نشي موادو لوی قاچاق کون کې نیولې چې د شمسي کال په حساب اته تنه کیږي. دا قاچاق کون کې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي او ځینې په شلو کالو بند محکوم شوي دي. په روان کال کې د خالد په نوم عملیاتي پلان کې هم شامل یو چې له دې لارې وکولای شو د سیمو تر تصفیه وروسته قاچاق کون کې ونیسو او د نشي موادو زیرمې هم له منځه یوسو.
تخریب
و منهدم سولی. د یادول وړ چې له نشي موادو سره د مبارزې موینیت هر کال لس تنه ستر قاچاق کوونکي په خپل لیست کې شاملوي څو د کال په لړ کې هغوی ونیسي. د موینیت په 1915 لمریز کال کې هم د هغو نیول شویو نړیوالو قاچاق کوونکو لیست له رسنیو سره شریک کړ چې ځینو یې د تروریستي ډلو په مالي مرسته کې لاس درلود. د دې لوی قاچاق کوونکو له ډلې څخه یو هم حاجي جمعه خان دی چې د تروریستي ډلو مالي ملاتړی کاوه او د نشي موادو څو کارخانې درلودې. بل قاچاقونکې حاجي میر ولی خان وشي د هلمند ولایت د مخدره موادو د مافیایي ډلې مالي مسؤول و. تر دې مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی و چې د 1906 لمریز کال په بهیر کې لسګونه کارخانې او د نشي موادو زیرمې له منځه وړي چې له دې لارې وسلوالو طالبانو او مافیایي ډلو ته لسګونه میلیونه امریکایي ډالر زیان اوښتې دی. لبل پلاوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په خوانی موین مرزا محمد یارمن په دې باور دی چې د لویو قاچاق کوونکو نیول د مافیایي شبکې لړۍ پرې کړې او دوی ته یې درانه زیانونه اړولې دي. ښاغلی یارمن وایي چې نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې له افغان حکومت سره خپلې همکارۍ ډېرې کړي.
دوی ته زیات اقتصادي زیان اوښتی او د قاچاقونکو نیول د دې سبب کیږي چې د شبکې دا لړۍ پرې سي. د افغانستان پولیسو په دې برخه کې خپل دنده تر سره کړې ده. نشئی مواد و نړیواله او سیمه ییزه پدیده ده، ځکه یې باید په نړیواله کچه غوښتنه راکمه کړل سي.
له نشئی موادو سره د مبارزې موینیت په خبره د تیر کال په جریان کې د افغانستان په کچه نږدې 3000 عملیات تر سره شوي چې د دې عملیاتو په لړ کې د 3000 کسانو په شاوخوا کې لوی او واړه قاچاقونکي نیول شوي هم دي.
د تیر کال په بهر کې مو د اتو سترو قاچاقونکو د نیولو په اړه زموږ د همکارې بدله حنازی راپور اوریده. اوس مو په روزګان ولایت کې د کوکنارو د کښت له حاله خبره وو. په روزګان ولایت کې یو شمېر مدني فعالان وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال په دې ولایت کې د کوکنارو کښت ډېر سوی دی. دوی وایي چې د تریاکو راټولولو ته یوازې یوه میاشت وخت پاتې دی، خو حکومت تر اوسه پورې د کوکنارو په اړولو لاس نه دی پورې کړی. په ورته وخت کې د روزګان ولایت د نشي موادو پر ضد مبارزې ریاست مسؤلین هم دا انتقاد مني چې په دې ولایت کې د کوکنارو کښت نه دی اړول سوی او وایي ان دا چې د دې ولایت په مرکز تیرنکوټ کې هم کوکنار کرل سوی، خو د کورنیو چارو وزارت په دې ولایت کې د کوکنارو د اړولو ژمنه کوي. په دې اړه شریف الله شرافت راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
په روزګان ولایت کې یو شمېر مدني فعالان وایي چې د تیرو کلونو په څیر سږ کال هم حکومت په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت اړولو لپاره کوم پلان نه لري او یوازې پر شعارونو او ژمنو تکیه کړې ده. دوی وایي تر دې مخکې هم حکومتي مسؤلینو د روزګان ولایت خلکو ته وعدې ورکړې وي چې د کوکنارو کروندې به تخریبوي او د معیشت بدیل پروګرامونه به پلي کوي، خو اوس چې د تریاکو راټولولو او نیخ وهلو ته یوازې یوه میاشت وخت پاتې دی دا ژمنې نه دي عملي شوي. د روزګان ولایت دوه مدني فعالان احسان الله ولسیار او سردار ولی سمسور له ازادي رډو سره په خبرو کې وویل
د کوکنارو حاصل اخیستل ته ډیر کم وخت پاتې دی، یعنی یوه میاشت. په دغه یوه میاشت کې به ټول کروندګر خپل کوکنار حاصل واخلي، خو دولت لا هم لاس تر زنې ورته ناست دی. که څه هم دوی مخکې وعدې کړي دي، خو دوه او نمایشي غونډې جوړې کړي دي. هغه غونډې او هغه وعدې چې دوی کړي دي هغه هم داسې پاتې دي.
یعنی د 15 کلونه اخوا کې له دې پراجاګانو کې اعلانونه وکړل چې موږ به کوکنار نور ختموو او متوبې، خو ولې چې موږ ورته ګورو موږ تمالمېږي چې په دې اړه هیڅ اقدام نه دی کړی.
تر دې مخکې هم د روزګان یو شمیر بزګرانو ازادي رډو ته ویلي و چې د معیشت بدیل پروګرام له لارې له دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې، ځکه نو دوی اړ شوي چې کوکنار وکړي. په ورته وخت کې په روزګان ولایت کې د نشئی موادو پر ضد مبارزې رئیس جمعه خان بشری چې تازه دنده پیل کړې دا مني چې د کوکنارو له منځه وړلو لپاره عملي کار نه دی شوی. دی هم د امنیتي ادارو بې غوري ته ګوته نیسي او وایي چې نور ولایت خود څه کوي، ان دا چې د ولایت په مرکز کې هم کوکنار کرل شوی دی. خاغلی بشری ازادي رډو ته وویل
کله چې زه روزګان ولایت راغلی ما معلومات مې کړې دي، اته د روزګان ولایت د خپل مرکز د تیرنکوټ په شار کې هم کړی کېږي په هر قیمت وای او دای باید منځه وړي وای.
د روزګان ولایت مقام او امنیتی مسولین که څه هم په دې اړه څه نه وایي، خو د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی په دې ولایت کې د کوکنارو له منځه وړلو ژمنه کوي.
د کورنیو چارو وزیر اړوند ارګانو ته په جدي توګه هدایت ورکړی دی، څو د کوکنارو د کښت او د زارې په برخه کې او د هغوی د له منځه وړلو په برخه کې جدي اقدامات وکړي. امنیتي ارګانو ته هم هدایت ورکړل شوی دی.
د یادونې وړ ده چې تیر کال هم د روزګان امنیتي ادارو ژمنه کړې وه چې د کوکنارو فصل به اړوي، خو دا کار یې ونه کړ. اندا چې د ولایت مقام په لس میترۍ کې هم کوکنار کرل شوي او حاصلات یې ټول شوي ول.
مسکا هوتکو چې په روزګان کې د کوکنارو د اړولو په برخه کې د امنیتي مسؤلینو د غفلت په اړه راپور اوروه. اوس له روزګان څخه ننګرهار ته ځو او د دې ولایت له والي غلام منګل سره مرکه لرو. ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې هلته د کوکنارو کښت، نشي موادو تولید او قاچاق زیات دی. دا چې په دې ولایت کې د کوکنارو پر ضد څومره مبارزه سوې، دغه مبارزه څومره بریالۍ وه، په تېره بیا د کوکنارو کروندې څومره اړول سوي، د بدیل معیشیت او عامه پوهاوي په برخه کې څومره پرمختګ سوی دی، په دې اړه مو د ننګرهار له والي محمد ګلاب منګل سره مرکه کړې او په پیل کې مو په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت عوامل ځینې پوښتلي دي.
نامنی هم د مخدره موادو، د کرکلی او د قشاقو سبب ګرځي، او همدارنګه د نشه یي توکو، کرکلا، قشاق دا بیا خپل نامنی را پیدا کوي. نه دواړه یو بل سره مرسته کوي. په هغو ځایونو کې چې د دولت حاکمیت یا خو کمزوری وي او یا دولتي حاکمیت وجود نه لري، هلته نو کوکنار کرل کیږي او بالاخره هلته د تریاکو د پروسس مراکز موجود وي، او په هغه سیمو کې د مخدره موادو قاچاق ترسره کیږي. له بده مرغه ننګرهار هم یو له همغو ولایتو څخه دی چې په تیر کې د نشه یي توکو، کرکلا او قاچاق موجود وو، خو په وروستیو وختونو کې چې بیا یو څه نامنی زیاته شوه، ورسره یو ځای د کوکنارو یا د خشخاشو کرکله هم زیاته شوه. تیر کال مونږ 4000 هکتاره مځکه له بده مرغه په ننګرهار کې په کوکنارو باندې کرل شوې وه.
د نامنی پرته په ننګرهار کې د کوکنارو د کښت نور عوامل څه دي؟
هلته د خلکو یا د کروندګرو دپاره خاصې لازم پروګرامونه د عامه پوهاوي نه نیولې تر بدیل معیشت پورې او تر دې پورې چې هغوی ته د باغدارۍ او یا د زراعت ګټورې لارې چارې وروښودل شي او ورسره لازمه مرسته وشي. متاسفانه دا پروګرامونه تر یو حده پورې کمزوري وو. چې
والي صاحب، د نشي موادو وزارت ملي عمل د پلان د مخې والیان مکلف ګڼل شوي چې کوکنار واړوي، په ننګرهار کې د کوکنارو د اړولو کمپین څه ډول روان دی؟
په تیر کال کې له نیکه مرغه د ټول افغانستان په کچه د کوکنارو د اړولو کمپاین په ننګرهار کې په ډیر ښه ډول سره ترسره شو، خو دا په دې معنی نه چې مونږ په دې توانېدلي یو چې هلته کوکنار په زیات اندازه سره له منځه یوسو او یا یې تخریب کړو. دغو تجربې له مخې چې زه یې لرم، یوازې د کوکنارو د کرکلو تخریب او اړول مونږ نتیجې ته نشي رسولی. مونږ مخکې له دې چې اقدام کوو، باید د عامه پوهاوي یو لوی پروګرام په ولسوالیو کې په کلیوالو سیمو کې ترسره کړو. اې دې ترڅنګ په دې کې د نوي علما ډېره زیاته مرسته کولای شي، او اې دې ترڅنګ ډاکټران او طبيبان هم د روغتیا له نظره خلکو ته دغه پوهاوی ورکړي. مونږ باید حداقل کروندګر ته نور هغه لارې چارې وښیو او یو څه لازم کومکونه ورسره وکړو.
دا چې په ننګرهار کې د کوکنارو کښت نه دی راکم شوی، فکر نه کوي چې د بدیل معیشت پروګرامونه ناکام وو؟
د بدیل معیشت پروګرامونه ناکام نه وو، خو دغه پروګرامونو یو تداوم نه درلود. کله دې باندې موږ د خان پوی کو چې امدا ګټه د کولې شي په نور بدیل کښتونو ته هم ترلاسه کی. بدیل معیشت یو له مهمو پروګرامونو څخه دی چې باید وي، خو په دوامدار ډول سره وي او په داسې یو منطقي ډول سره ترسره شي چې موږ وکولای شو د کروندګرو د اوایدو یا د حاصلاتو ککولو کې له دوی سره عملاً مرسته وکولای شو.
ولسی خلق وایي چې امنیتي چارواکي د قومي مشرانو، د ملکانو، د خانانو سره جوړجاړي کوي، پیسې ورکوي، یو څو جریب مځکه نمایشي واړي، نور کوکنار پر ځای پاتې سي.
په دې برخه کې مونږ همیشه جدي مراقبت کړی دی. هغه ګروپونه، هغه ډلې چې ساحی ته ځي، اولته د کوکنارو کرکلې اړوي، زیات کوشش په دې کوي چې دا ډول موارد رامنځته نشي.
والی صاحب، کرا تاسو چې تاسو د تیر یو کال په جریان کې تقریبا څومره قاچاقبر نیولی دي؟
له 200 په شاوخوا کې مونږ قاچاقبران نیولی دي چې زیاتره متوسط قاچاقبران وو او نور یې دغه وړه قشاقبران وو، دغسې لوی قشاقبران چې هغه د ټول افغانستان یا د سیمې په کچه لوی قشاقبران وي، متاسفانه هغه زموږ لاسته لا نه دي راغلي.
په ننګرهار کې ګڼ شمېر محتاجین سته او ودی ته هره ورځ پرچون په بڼه نشه یي مواد رسېږي، که هغه لوی قشاقبرو باندې مو وس نه رسېږي. دغه واړه قشاقبر چې 100 ګرامه 200 ګرامه 1 کیلو جلال آباد ته رارسېږي، د دغه ډول قشاقو مخ ولې نه دي نیول سوی؟
زه دا سره منم چې په دې برخه کې له تروسه پوره هم کمزورتیاوې شته، که څه هم په دې برخه کې هم ډېر زیات کسان نیول شوي دي او هره ورځ نیول کېږي، خو بیا هم پوره ډول سره د نشه یي توکو د توزیع یا د خرڅلاو مخه نه ده نیول شوي.
په ننګرهار کې هم د هیروینو کارخانې شته، د دوو کارخانو د ویجاړولو په برخه کې څومره پرمختګ شوی؟ تاسو تروسه پورې څه کړي دي او کال په جریان کې او څه په پام کې لري؟
د تیر یو کال په جریان کې د 1500 په شاوخوا کې تریاکو د پروسس مراکز او لابراتوارونه په شیرزاد ولسوالۍ کې، په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې او د سرک د ولسوالۍ په ځینو برخو کې د ځمکنیو عملیاتو او ځینې هم د هوایي عملیاتو نتیجه کې دا مراکز او دا کارخانې ویجاړې شوې دي. څلور میاشتې وړاندې کله چې موږ په خوږیاڼۍ کې عملیات درلود، هغه سیمې چې خوا د طالبانو په ولکه کې وې، کله چې زموږ امنیتي ځواکونو هغه سیمې تصفیه کړې، هلته هم دوه لویې کارخانې وې، هغه ویجاړ شول او له منځه لاړل.
امریکایانو په خپله نوې جنګي ستراتیژي کې برخې ته هم ځای ورکړی دی چې د وینو کارخانې به په نشه کې او دا کار په هلمند کې وکړي. دوی وایي چې تیرې لاسته راوړنې لري، څرنګه چې دا کارخانې په ولسي ساحو کې دي، په کلیو کې دي، اندېښنې هم ورسره تړلې دي چې ته ملکي تلفات رامنځته کېږي. ایا تاسو د دې طرفدار یاست چې په ننګرهار کې دي هم د هوا د لارې وینو کارخانې په نشه شي؟
زه په دې عقیده یم چې په دې برخه کې باید، لکه څنګه چې پریکړه شوې ده، باید قاطع او وڅ اقدامات ترسره شي. پوهیږم چې ملکي تلفات رسیږي، خو په عامو خلکو باندې مې غږ را دی چې باید دا ډول کارخانې یا دا ډول لابراتوارونه له هغو ځایو څخه چې دوی پکې اوسیږي باید هلته وجود ونه لري او پرې نږدي. که هلته فابریکې موجودې وي، باید ولسي خلک هلته ونه اوسیږي. دا ډول مراکزو تخریب زما په نظر سره د مخالفو وسلوالو ډلو د مالي منابعو د له منځه وړلو لپاره یو ډېر ښه او غوره اقدام بولم.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
درنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اوري چې په 1290 مزنی سپو خپریږي او اوس هم د خاطرې وردی. د پروان ولایت اوسیدونکو صاحب احمد په ایران کې په نشوخته سوی او له 12 کلو رئیس هیروینز کوي. د اوس له کوره لیدې د کابل ښار د وزیر چمن تر څنګ په یو پلاستیکي خیمه کې اوسیږي. د دل اسونه سوځېدلی او تک توره وشتې دي. دا چې د څنګه په نشوخته سو او اوس له څه دولستون سره لاس او ګریوان دی، زموږ همکار محمد یاستر نکته خپل کیسه کړې ده.
نوم یې صاحب احمد دی، ولاد پروان ولسوالۍ شاګرد قربان. زه نږدې 500 ته یوست په ایران کې مو شروع کړی دا سره اول مطالعه کول بال دې په دې باندې راوښتلو په ایرانو باندې تر نم راځې پورې دا دی په دې باندې راوښتلی وستو هم د نجیب په دوره کې پوړاس وبلاس کاله به کېږي اتي چې هر څه مو وکړل وسه مو دښې کلو ونه شلرو پیسے پوت کی نہ پوت کی وس بدا جوړه خپل کې وسو کوړه زمه شکی چې لونه زملر مشکور یو درې دونه ادولونی دی زمه واده کړی دی وو زه سم په چور عبد الله خوشار نه و دي زه کې اباز سای چې پوی ګټلاری نه وړي راکیه به سل پندوس خل چور او گزاران پکو چې مطالعه وجوان مخه و کوړه په کلی کې بدای کې وو چې مطالعه سوز کورم د کلیام ده څخه خلکو صاحب دی روزي هم چه بسه دی بشید دیاده چه بسه دی منشید نشید لائی کور ترات لائی نشدو ایسی منه لارلی دیر بد امراز مرا بانده تو اپا دیر بد مراز دی
دازادی راڈیو درنو آوری دون کو دادی دازاهر و کاروان خپرونی ورستی برختر آورسیدو پا دی برخه کی بیا هم دا پا خوابشان استاسی لپاره یا پزل پول راما لرو دا درامی کسا دا سی دا چی کبیر یا موتا دی دی اوس لنشو سخه دیر تنگ سوی او خپل لمر اپلار سخه غواله چی لاجه وکی حقه دی چی پلار دا موتاجین و رختون تا بیایی او حل تای بیستیری کوی خو یه ورز روز تا گوری چی کبیر پا رختون که نسته دا چی کبیر چیر اولار او اصلی کسا چه ده دا با پا درامه کی وارو
سوای زوی داده دادم کور جارو کام
تو خوی وار راجا چه وزرگی خبر ندارد کام
سامه دزوی داده در زمان
اوف زارم وچادلا تو لجوت می دارد کی وای نون سو مورس چپدی تو را کوتا کی بندی و خدایا
داده زوی راغلم چه دیوین
موره داده تبی بخولا سونو تاو گوره زنجیرو نزخمی کردی دی داده دیگی وینی زنی باییگی آلوی
رشتیم چی دیر پا تکلیپی
خرده موره تو بابا تو آیا چه ده نورا نیشن نکی اوائی چه علاج میو کئی
خزی او خزی چیری
داده دلده ده کبیر سر بکوچه که یما
من خوشی کئی زنون لدی زندان از تقصد ترشه ویم
خزی سخه براده کبیر سوائی
کبیر وای چه ما شپا خانیه تا بوزی
ولی ناروغه ده
وای چیز ما علاج بکی زنور نشانه کوم
پلارا قسم بگو ما جنور نشانه کوم
او سرایا کبیر شوائی شپا خانیه تا بوزا و علاج وکا زوان او گلاله یلک تی اره ورس چورت گورم زرم تور کباب سی
خزی تم سبا خبره کوی خود پودایو هنو خبرم زلطا نلویگی داسی نیوی چه پده چل زار خلاص که و بیر تا پودا رو تم خانه کی
لارا تو خدا دا جوان ده زما و دسپی چه فرق ده زما هم پسن زیرونو ترلیم او سپیم و هم زما نول نجو توبا ده
و سرایا الک شوایی شبا خانه تا بازی چه علاجه وشی خلق لخدای زوی غاری نور سیری خوز موش گل گونجی زی او رس پا رس دنشوال لاسه ده مرک کنجی تورش ویشی او موش لاس ترسنی او تناستیو
بس سامه ده زنزیرون از این اخلاس که پاک کالیوار که ویلم باوا چه شفاخانه تای بوزم ڈاکٹر صاحب اجازه ده
راځي مهرباني وکي مهرباني
السلام علیکم
سلام علیکم
وعلیکم سلام راځه وروره په دغه چوکۍ کې نه راځه الکه تم پر دغه بل چوکۍ کې نه ښه راته وایسته خبره ده
ډاکټر صاحب دا زما زوی د هیرونو موتاد ده د دې لپاره مې راوستلی دی چې علاج وشي د خیره
ډېر ښه کار مو کړی دی ښه ځوانه دا راته وایه چې ته په خپله غواړې چې نشه پرېږدي
هو ډاکټر صاحب
پلار یا نور مشرانو خو به نه یې مجبور کړی چې نشه پرېږدي
نه هیچا نه یې مجبوره کړی
که داسې وي انشاءالله چې علاج یې کېږي او بیرته نشه نه کوي خو که چا په زوره مجبور کړی وي تر علاج وروسته بیرته نشو ته مخه کوي موږ هغه ناروغان نه بستري کوو چې مور او یا پلار په زوره راوستلي وي
ډاکټر صاحب دی په خپله خوښه نور له نشې څخه تنګ شوی دی
ګوره وروره بیا هم درته وایم که مو نشې پرېښودلو ته مجبور کړی وي دا علاج نتیجه نه ورکوي
چیلان دی وڅکا و نشه سوې تر دا ملاله خل دی ووتل دودونه
اوهو دا ځوان خو کټ مت د کبیر غوندې دی
کبیره دا ته یې
هو زه یم السلام علیکم
وعلیکم السلام داسې چاغ او تک سپین شوی یې چې اول کې مې ولاکه پېژندلی یې ښه دا ووایه چې دا څو میاشتې چیرې وې
پلار یې په کور کې په زنځیرونو تړلی وم او په یوه کوټه کې بندې کړی وم
ښه نو بیا څه وشوه
ته غوږ شه راته چې کیسه درته وکړم
خا خا کیسه وکا
هر څومره چې مزاری ورته وکړې نه خوشی کولم اخر وی چلو ور سره وکا ما ویل زه نور نشانه کوم توبه مې ده شفاخانه ته مې بوزه چې علاج مې وشي
خا نو بیا څه وشو
بیا یې شفاخانه ته بوتلم هلته مې ژمی ښه توت او ښه په ارامۍ سره تیر که دا دی چې نن راوتښتېدم او تا ته راغلم
یاره کبیره ډېر چالاک سړی
خیر اوس دا کیسې پرېږده ژر یې وپوړې راکه چې خمار خمار یم
دغه د پوړې درواخله زوروره.